de Osman Navarro.
جمهور رئیس حامد کرزی د لس ولایتونو والیان تبدیل کړل. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان وایي چې د نورستان د کامدیش پر ولسوالۍ د عملي مشري و پاکستانی متقاعد جنرال پر غاړه درلوده، او ناټو ځواکونه وایي چې په کندز ولایت کې د ازبکستان د اسلامي تحریک یو قومندان وژلی دی. پوره خبرونه واورئ. جمهور رئیس حامد کرزی د لس ولایتونو والیان تبدیل کړل. د جمهور رئیس د فرمان له مخې د لغمان والی اقبال عزیزی د لوګر د والی په توګه، د ولسي جرګې پخوانی غړی فضل الله مجددي د لغمان د والی په توګه، د لوګر والی طاهر صبری د بادغیس د والی په توګه، عبدالمجید د میدان وردګ د والی په توګه، د تخار والی عبدالجبار تقوا د کابل د والی په توګه، محمد سرور سبات د نیمروز د والی په توګه، ډاکټر محمد الله بتاش د فاریاب د والی په اس، محمد نعیم بلوچ د هلمند د والی په توګه، سلطان محمد عبادی د بغلان د والی په توګه، او احمد فیصل بیگزاده د تخار د والی په اس مقرر شوی دی. د اداري امور ویان رفی فردوس نن خبریالانو ته وویل چې دغه مقرره د جمهور رئیس د نوي فرمان له مخې د افغانستان د دولتي بنسټونو د لا جوړونې په هدف شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان وایي چې د نورستان د کامدیش په ولسوالۍ حمله یوه سازمان شوې حمله وه چې مشري د پاکستان د پوځي او متقاعد جنرال کوله. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی نن یوه خبری کنفرانس ته وویل چې د پولیسو د راپور له مخې د نورستان د کامدیش پر ولسوالۍ د حملې مشري د میر یوسف په نامه د پاکستان د پوځي او متقاعد جنرال کړې ده. د نورستان د امنیت قمندان غلام رسول نورستانی هم نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې یو شمیر پاکستانی ملیشو د دولت د مخالفانو تر څنګ د کامدیش پر ولسوالۍ حمله کړې او په نتیجه کې څلور کسه پولیس وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. نورستانی وویل چې په دې نښته کې افغان پولیسو پنځلس وسلوال مخالفان وژلي او شل نورې ټپیان کړي دي. وسلوالو طالبانو د پاکستاني ملیشو شتون رد کړی او د دیارلسو پولیسو د وژنې او دیارلسو نورو د ټپي کېدو ادعا کړې چې د نورستان د امنی قمانداني چارواکي دغه ادعا نه مني. ناټو ځواکونو بیا نن تایید کړه چې په کندز ولایت کې د ازبکستان د اسلامي تحریک یو قمندان له یوه ملګري سره یې وژلی دی. ناټو ځواکونو نن په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې وویل قاري یحیی او ملګری د سې شنبې په ورځ په یوې نښته کې وژل شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې قاري یحیی په کندز ولایت کې د ماین چاودنې تنظیمولې او له طالبانو او ازبکستان د اسلامي تحریک له غړو سره یې لوجستیکي مرسته کوله. د هرات امنیتي چارواکي وایي د ادرسکن په ولسوالۍ کې د ماین له دوو چاودنو مخنیوی کړی. د ادرسکن د امنیت قمندان نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ماینونه د یوه مړه سپي په ناس کې او د یوه پله تر لاندې ځای پر ځای شوي وو. دا او تر دې دمه د افغانستان کورني خبرونه. نړیوال خبرونه به له احمد چیبر نه واورئ.
په امریکا کې د ترورزم ضد ادارې یو جګپوړی مسول وایي د سپتمبر په 11مه د لیبیا په بنغازي کې د امریکا پر کنسولګری برید یو ترورستي برید وو، خو ډېر داسې ښکاري چې دا برید وار له مخه نه و پلان شوی. د امریکا د ترورزم ضد مرکز مسول ماتیو اولسن د چهارشنبې په ورځ د کانګرس غړیو ته وویل د څو ساعته شخړو په ترڅ کې له فرصته ګټه اخیستل شوې ده او دا برید شوی دی. اولسن زیاته کړه چې داسې نقشې شته چې یو شمېر برید کوونکي له القاعده سره اړیکې لري. لیبیایي چارواکو مخکې ویلي وو چې دوی په دې باور دي چې برید کوونکو له هغې مظاهرې ګټه اخیستې ده چې د اسلام پر ضد خپور شوی فلم یې خانده. په بنغازي کې د امریکا پر کنسولګرۍ د برید پر مهال د امریکا د لیبیا سفیر کریس سټیفن او درې نور امریکایي ډیپلوماتان وژل شوي وو. د مالدوفیا یو تبعه او درې روسان د چک جمهوریت په مرکز پرا کې د چهارشنبې په ورځ محاکمې ته له یوې اسلامي افراطي ډلې سره د تړاو په تور راکاژل شول. پر دوی د جعلي سندونو د جوړېدو تور هم پورې شوی دی. د داغستان یو تن او دوه بلغاریایان هم د بهرنیو اسنادو د جوړېدو په تور په محکمې کې ول. مدافع وکیلانو له جماعت شریعت ګوند سره د تورنو کسانو ارتباط رد کړ. دا ډله په ماسکو او داغستان کې د یو لړ ترورستي بریدونو په ترسره کولو تورنه ده. دا وطنه تیر کال نیول شوی وو او دا په چک جمهوریت کې د اسلامي افراطیانو او مشکوکو ترورستانو په تور لومړۍ محاکمه ده. تر شپېتو د ډېرو هیوادو ډیپلوماتان د هالنډ هاک شرط نږدې راغونډ شوي دي او د سوریې پر رژیم د اقتصادي بندیزونو مسله څېړي. د هالنډ د بهرنیو چارو وزیر ایروزونتال خبریالانو ته د سوریې د ملګرو خلکو د غونډې په پیل کې نن وویل اقتصادي بندیزونه باید یوازې د سوریې د رژیم پوځي واک کمزوري نه کړي، بلکې له واکه د بشار الاسد په لری کولو کې مرسته وکړي. د سوریې د ملګرو خلکو غونډه وروسته تر دې جوړه شوه چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ونه توانېده چې هغه پریکړه لیک سره ومني چې د ولسمشر بشار الاسد رژیم پکې خندل شوی و. د سوریې دولتي تلویزیون نن رپورت ورکړ چې یو پوځي هلیکوپټر د دوما په ښارګوټ کې لوېدلی ده. د ښارګوټی د دمشق ختیځ ته لنډ پروت دی. په رپورټ کې د پیښې علت نه دی بیان شوی، خو په لندن کې د سوریې د بشري حقونو څارونکي وایي چې دا الوتکه د بشار الاسد مخالفانو ویشتلې ده. تر اوسه د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. اسوشیټډ پرس اژانس د بشار الاسد د یو مخالف فعال په وینا په دوما کې وایي چې د سوریې جټ الوتکو او جنګي هلیکوپټرو د دوما پر سر څو ساعته مخکې تر دې چې هلیکوپټر وغورځي الوتنې کولې. اټکل کېږي چې په سوریې کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد د پاسون په ترڅ کې په تیرو 1300 میاشتو کې 1.5 زره کسان وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزیر لیون پانیتا نن د چین 3 ورځنی سفر پای ته ورساوه. له رپورټونو سره سم د خبرو پر مهال له چینایي چارواکو سره پانیتا په چین کې د امریکا د حکومت او امریکایي کمپنیو د کمپیوټرونو د حق کولو مسله راپورته کړه. د پروندا موضوع له سی جین پینګ سره یاد کړه چې تمر راتلونکي میاشت په چین ولسمشر وټاکل شي. تر غونډې وروسته پانیتا خبریالانو ته وویل د باور لري چې چین د انټرنیټي بریدونو په برخه کې خبرو ته چمتو دی. پانیتا له چین څخه نیوزیلند ته ولاړ. د قرغیزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف وایي د روسیې له ستر ملت سره همکاري د خلکو لپاره مهمه ده. اتمبایف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نن د بشکک بهر ولیدل او تر دې لیدنې کتنې وروسته یې ګډې خبري غونډې ته خبرې وکړې. د روسیې ولسمشر خبریالانو ته وویل په قرغیزستان او ګاونډي تاجکستان کې د روسیې پوځي حضور د سیمې د ثبات لپاره مهم دی. ولادیمیر پوتین هم داراس وویل قزاقستان او ازبکستان ته هم پکار دي چې په تاجکستان کې د روسیې له لوري د اوبو له لارې د انرژۍ د ترلاسه کولو په پروژو کې برخه واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې دا ادعاوې رد کړې چې د امریکا د پرمختیایي چارو نړیواله اداره د روسیې په سیاسي الوزلو کې مداخله کوي. روسیا وایي چې یو ایس ایډ موسسه له خپل هیواده باسي. ماسکو پر دې موسسې د چهارشنبې په ورځ تور پورې کړ چې د روسیې په کورنیو چارو کې د انتخاباتو په ګډون لاسوهنه کوي. روسیې له یو ایس ایډ موسسې غوښتي دي چې د اکتوبر له لومړۍ نیټې خپل کار بند کړي. په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکتوریا نولاند د روسیې تورونه رد کړل.
We will continue to work with those Russians in civil society.
موږ په مدني ټولنه کې لا غوړسانو سره چې غواړي لمر سره کار وکړي خپل کار ته ادامه ورکړو. موږ دا کار د نړۍ په ګڼو سیمو کې چالتہ یو ایس ایډ نشته کوو او اوس موږ هڅه کوو چې څنګه یې پر مخ یوسو. خو موږ دا شمنه کړی چې د هغو کسانو ترڅنګ بېو چې غواړي ډیر دیموکرات وي، یوازې په محدود ساحت کې روسان نه وي. بلور ته په ماسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند الکساندر لوکاشیفچ وویل د روسیې مدني ټولنه د بهرنیو مشتي ته اړتیا نه لري، په خپل پښو ولاړه ده. اوس هم ستاسو پام د ازادي په سپو کې د پروګرام دوهمه برخه ته راګرځو.
د ازادي په سپو کې
در امواج ازادي
درنو قدرمن اوردونکو د خبرونه دهمه برخه ته خراغلاس که خبرونه نه تعقیب کړی په افغانستان کې دا دین ته د سپکاوی پر ځای چې کوم مظاهری کیږي چې په دې کې ولې د تشرج او شور نه کار اخستل کې په دې ته بعد خبرې کیږي. د کابل په سټډیو کې محترم ملمانه دی پولیسي جرګې کې د سولې د عالی شورا غړی خاغله مولوی شاهزاده شاهد، په کابل کې د الازهر د لوړز دکړو د موسسې رئیس خاغله ابو بکر متقی، د مدني ټولنې د پراختیا د مرکز رئیس محترم ډاکټر محمد سعید نیازی، او د جمعیت اصلاح د مرکزی شورا غړی خاغله استاد محمد عاطف.
بله، خب در قسمت دوم زیادتر روی راه های حل که چی چیزا پیشنهاد شوه از طرف مهمان های ما مولای صاحبا چی بود روی از زیادتر صحبت میکنیم. یک موضوع توجه مهمان های جلب میکنم که پیشرفت انترنت و این وسایل که حال هر کس در جیب تلفون داره، یک وقت که تاس میرفتیم یک جای خبر میرسادیم حال تلفون در جیب ماست دیگه پا، یا باعث شده که در هر جای دنیا یک چیز بجن به کل ما خبر شیم. از اون خاطر حال در هر جای هر چی شما ما در کلش کوچه بریم در خانه از نخواد بشینیم. یک فکایی زر یکی از چیزا هست که میگن که برش گفتن آمدن غیبت کردن که خانم خودت هیچ در خانه نیست، یعنی میرد به در او خانه و در او خانه غیبت میکنه میشنه. یا بازی شخص گفته که ولی ای گپ تهمت است بر خانم ما، ای درست نیست. گفته اگر ای گپ راست می بود یک چکر خسون خانه ما می آمد. حالا اگر ما شما در هر عکس العمل که در هر جای دنیا میشه با او ما در کوچه برایم دیگه در خانه نخواد بشینیم از کدام ما. از این تکنولوژی و این مسائل جمعی مدرن یارم در نظر گرفته، آقای متقی چطور باید شوه؟ چی باید شوه که حالا ما در هر طرق در کوچه نبریم؟ ما نمیم که نکنین این کارا را منطقه یک چی در شوه که یک
علمی برخورد بدهش،
علمی برخورد شوه یا از یک مرکزیت رهبری شوه که به چی چیزا ما عکس العمل نشان بدیم، به چی چیزا عکس العمل نشان ندیم که به اصطلاح خود ما شما فایده ناک باشه. سیب آقای متقی
بسیار خوب شد ما پیش از اینکه به سوال شما جواب بگم، ما میخوام یک بار دیگر به می فیلم مراجعه بکنیم یا یک بررسی بکنیم. ما فکر میکنیم که علاوه از اینکه این فیلم یک جنبه استهزایی یا توقیع مثلا تحقیر و توهین به پیامبر بزرگ اسلام داشت، ما فکر میکنیم این فیلم یک جنبه سیاسی هم داره. به این جنبه سیاسی به این معنا که شما میفهمید که در کشورهای عربی خصوصا در سوریه بسیار یعنی تشنج به اوج خود کشانده شده و این دور از نظر نیست و دور از عقل هم نیست که در اینجا یهود به این فیلم دست داره. به این همه ما معتقد هستیم که یهود و قبطی های مصر به این فیلم دست داره. ما که فکر میکنم این فیلم علاوه از اینکه یعنی می انگیزه های را به وجود مسلمان ها زنده بسازه و مسلمان ها به احتجاج بکنن، من فکر میکنم جنبه سیاسی از یه موعد از نظر دور نگاه داشته نشه. به این معنا که از یک طرف اسرائیل اعلان کرد که ما یگانه راهی که ما ایران متقاعد بسازیم که از یه برنامه هسته‌ای خودمون صرف شود، ما بعد علی از حملات هوایی بکنیم. من فکر میکنم که جهان اسلام با یک جنجال داخلی اینا دوچار میکنه، از طرف اینا برنامه‌های خود علی ایران و علی بعضی کشورهای اسلامی مطرح بکنه. به این خاطر یه جنبه سیاسی فیلم ما شما از نظر دور نیندازیم. اما آمدیم سر از این که ما به هر عملی یا به هر کاری که از طرف دشمنان اسلام یا حتی از طرف دشمنان اسلام نبر که از طرف دوستان نادان اسلام اگر مثلا صورت میگیره ما با کجا برایم، ما با امراش با اتفاق دارم. به خاطر از این که افغانستان ما و شما یک کشور سنتی هست، کشور تقلیدی هست، کشوری است که از بسیار چیزها تقریبا خصوصا در 40 سال اخیر به عقب مونده. مثلا یک مسئله دیگه که مثلا ما فعلا در افغانستان هستیم میبینیم افغان ها دائما به طور مثال یک چیز بسیار اندک او را بسیار کلان میسازن و او را بسیار یعنی پرداس میتن و او را یعنی ببینین در افغانستان ما شما احمد شاه مسعود شهید شد، البته یک تحول تاریخی بود، با او با قانون اساسی افغانستان یک روز مثلا رخصتی کردن و یک هفته را به نام شهید اعلان کردن و این روز که ببینین هر بزرگ افغانستان یا شهید میشه یا وفات میکنه، مردم به انتظار است که یک روز دیگه باید رخصتی اعلان شه. او روز گفته بود قرار باشه که اگر ما 300 نفر بزرگ خود از دست بدیم و دو ماه هم جمعه به پس ما یک سال مکمل بعد رخصتی بکنیم هیچ کاری نکنیم، اگر ما این قسم به این چیزا خود اکثر بله به این کار اگر ما خود سرگردان بکنیم ما تا هنوز یک قرن از دنیا پس مانیم، دو قرن دیگه هم پس میمانیم. دنیای غرب هم دوای کسایی که خصوصا یهود و نصارا به این فکر هستن که باید مسلمان را مشغول بکنیم به چیزای امیز و پیش پا افتاده و خود ما کارهای خود بکنیم. از نظر ما این گپا کلش همش سرگردان کننده است و ما را از کاروان ترقی به عقب برمیگردانه. اگر این شبه که ما مراکز شورای اسلامی داریم، پیشتر هم گفتم سازمان کنفرانس اسلامی داریم، رابطه عالم اسلامی داریم، مراکز علمی داریم، اگر اینمین و رئیسای از اینا بزرگان از متولی میگم خصوصا مثلا در هر کشور پارلمان های وجود داره، پارلمان ها نماینده کل مردم هستن، چی ضرور که یک مولا از پیش خود بخواد فتوا بده تا زمانی که پارلمان باشه؟ پارلمان به طور مثال ممثل تقریبا 30 میلیون مردم افغانستان در افغانستان هستن، باید این وظیفه پارلمان است به حساب شکل مسالمت آمیز سفیر آمریکا را میخواست و سفرهای غربی ها را میخواست، در اونجا میشتن و جامعه مدنی را میخواست، علما را نمایندهش میخواست، یک جلسه بسیار علمی میگفتن در آخر.
بله شما بسیار خوب فرمودین، باز یک کنفرانس بین المللی اسلام هم هست، در هر جای یک چیز میشن یا جمع میشن در یک جای خونموم یک کارهای باید میکردن. همینجا یک صدا داریم، بعضی از شنونده های عزیز ما فکرهای متفاوت هم دارن، یک صدا از اونا میشنین که سر از اون کمی بحث شده که چون مولوی صاحب شاهد هم دیگه تشریف دارن نظر از اونا را بخواییم که اونا چی میگن.
اولی که این سال نتیجه پالیسی حکومت امریکا و یا تشویق عمدی مقامات حکومتی امریکا نیست، فیلم مزخرف و بی‌معنا و با بودجه محدود از طرف یک تعداد اشخاص مشکوک تهیه شده. محتوای فیلم مسائل بی‌معنا است. اگر ما به دقت به او ببینیم به خوبی میتونیم متوجه شویم که سیما و سیرت حضرت پیغمبر اسلام مثل یک آفتاب درخشان است و هر کسی و یا ناکسی نمیتونه که با تهیه یک فیلم بی‌معنا که تصویر یا سیمای برازنده و برجسته حضرت سرور کائنات مخدوش بسازه. یک تلاش را در این مورد کردن اما این بی‌معنا و بی‌مورد و بیهوده است و هر قدر که عکس العمل شدیدتر در مورد از این فیلم مزخرف و بی‌معنا ارائه شود به من اندازه توجه بیشتر دنیا به این فیلم جلب میشه.
سلام رادیو آزادی. در تمام جهان توهین در مقدسات پیامبرشان تظاهرات و آشوب نمودند و از سوی خود پیروان اسلام همیشه در اسلام توهین می شود. چرا تظاهرات نمی کنند؟ از قبیل سربریدن انسانها، کشتار صدها نفر بیگناه و مظلوم، همه توهین در اسلام هستند دیگه. این برای اینا برای چه تظاهرات نمی کنه که مظلوم کشته می شود؟ مصطفی خاوری از مشهد.
بله، دو صدا رامان صدای اولی آقای محترم سید طیب جواد، سابق سفیر دولت اسلامی افغانستان در امریکا، فعلا رئیس بنیاد افغانستان هستند. اونا هم ما گفتیم موقف امریکا از نقطه نظر کسایی که با سیاست امریکا آشنا از او را نشو کردیم. منتها سوال اصلی ما در قسمت دوم بود که بعضی ها میگن که دیگه بسیار زیاد مسائل بسیار مهم خطرناک دیگه در دنیا میشه است، در بین از طرف خود مسلمان هم میشه، بر از نو عکس العمل ها نشان دادن نمیشه. حتی ما که یکمه که واضح تر هم اگر بگویم، مثلا در جامعه بین المللی در دیگه ممالک که اصلا سیستم شاندگان باشه، اونجا مسلمان ها زندگی میکنن، مثلا قانون میکشن که همجنس بازی بسلا رواست و دیگه از قانون میکشن. در مقابل از اون هیچ کس مثلا صدای خود نمیکشه. یا در افغانستان میبینیم که به بچه خورتره خورتره تجاوز، به دخترکا تجاوز، به دود تجاوز، به ای تجاوز. این خود اسلام بسیار زیاد از چشم اندازه. این حاله در دنیا متر یک قناعت پیدا شده که میگن در خود اسلام هیچ گونه نقص نیسته، کل مشکلاتی که هست از طرف یعنی مسلمان هاست، یعنی ما مسلمان ها خود ما گپ خراب میکنیم. از این خاطر روی این چیزها را در نظر گرفته، محترم مولوی شاید از شما یک نظر میخواییم این را یک تحلیل بر ما بکنین که چطور است اصل حقیقت.
اصل فرق خوب دی که دی چه یو گناهونه دی، جرائم دی، ظلم دی، وحشت دی، بربریت دی، داد دی ادیانو تر منزم شتا او خپل د مسلمانانو په منځ کې یاد یو مذهب یاد یو دین او ټولنې په منځ کې هم دا ظلمونه شته. یو مسله د مقدساتو ته توهین دی، لکه آسمانی کتاب ته یا پیغمبر ته یا قبله ته یا داسې نور اسلام مقدس دین ته. تاسو ګورئ یو خو په دې مسله کې مسلمانان ځکه حق په جانب دي چې مسلمانان هیڅ یو مسلمان آسمانی دین ته یا پیغمبر ته یا مقدساتو ته هغه سپکاوی نه کوي او وایي چې مونږ په ټول ایمان لرو او د احترام قائل دي. د دې طرف نه کوم تحریک هم نشته. د بل طرف نه دغه سی واقعیت چې راځي، مسلمانان که تاسو وګورئ نورم په مسلمانانو ډیر ظلمونه روان دي. دې ظلمونو کې د خپل ژوند تیروي، مګر د مقدساتو په مقابل کې د ټولو یو احساس او ایمان او وجدان داده چې دا قابل د تحمل او قابل د زغم نه دي. خو ځینې خلک اظهارات چې کوي یا خپل غ نفرت کوي، احتجاج کوي یا شکایت کوي، هغه علمی خلک په یو انداز کوي، عوام او ولسی خلک هغه خپل نفرت او خپل غ احتجاج یا خپل شکایت او ګیله هغه په بل انداز باندې کوي. زه که تاسو اجازه راکوئ زه دې ته اشاره کوم چې ولې دا کارونه کیږي. یو طرف ته خو دا اشاره وشو چې بعضې مغریز اشخاص دي چې د ادیانو تر منځه د مذهبونو تر منځه نفرت ایجاد کړي، د هغې شاته چې هر څه لاسوهنه یي په هغې کې هغه ترسره کړي، اوبه خړي کړي او مایان ونیسي. بل طرف ته د افراطیت ځان له لکه کله کله د مسلمانانو ته د افراطي یا د دهشتګر یا د تروریست یا د یو اورپکی یا په بل حساب یو نسبت کیږي، مګر مونږ چې وکتل نو په دې کې د افراطیت هغه سرحد ته رسېدلی دی چې د دغه سي جرایم لکه چې د زنو تاسو ذکر وکړ دا خو پریده هغه مقدساتو باندې هم تجاوز وکه. بے بندوبار آزادی یا په نظامی ساحو کې بے عدالتی او یا مارزو که چې د بعضې کھڑی و آغا پلانو نه چی دی آغا شاید پا دغا سی تشنوچ کې آغوی تر سر کی دا دی دا مخنیوی دا پارا یوالا را خود دغا دا چی دا مطبوعات آغا سوتی دی او که تحریری دی تصویری دی دا یو خل آره دا اوس دا منگا و تاس چی پی باس کهو دا په خپل د آگاهی عامه د پاره یا خلقو ته در رسیدو د پاره یو ښه ذریعه ده. علمی نهادونه کولی شي چې د خپل لارې خلق تفهیم کړي په داخلي او بین المللي سطح باندې علمی کانفرنسونه جوړ شي. باید داسې تعزیرات وضع شي چې په هغې کې دغسې خلقو ته چې داسې جرم کوي چې دا یو نامنۍ ته تشدد ته یو وحشت ته او یو حتی تاسو کته چې دغه جانی او مالی تلفاتو ته د تلفاتو باعث ګرځي باید دغه حکومتونه په دې باندې تعزیرات وځ کی. تاسو ګوري یو مسلمان په تور لیست کې شامل دی شي ولې خو هغه به مثلا تجاوز کړی په چا زیاتې به کړی په دې صورت دی به په تور لیست کې نیسي. نو دغه یو مجرم چې هغه د ټولو مسلمانانو ترمنځ د نفرت او د انزجار او د قتل و قتال او د تلفاتو باعث ګرځي هغه په جهان غرب کې یا د مسلمانانو په منځ کې ولې دغه په یو لیست کې نه نیولی کیږي چې هغې باندې سفرونه بند شي د هغې مالي سرچینې منجمد شي دا
یو لغړی چې ونه لري صاحب هغه بل لغړی دی چې لري شتمنی لري نه چې لري یو عادي زړه دی.
عاطف صاحب نیازی صاحب هم نوبت
مکر غواړم نیازی صاحب غواړم مخکې در نشته خبرو کې یو موضوع یادوم چې ډیر امریکایانو او د نور د نورو ملکونو خلک چې دي دلته خو موږ ټول سره رابطه او راشه درشه لرو دوی ان ډیر زیات اسلام ته احترام لري. وخت چې په تور د مثال کې کور ته ملما کې اته بوټان د باندې وباسي زمونږ افغانان نه وباسي مګر دوی چې راځي اته بوټان وباسي وي تاسو تل موز کوي یا په مکتبونو کې دوی دومره احترام لري د مسلمانانو اولادونو ته وایي چې داسې کومه خو دا د خو ګوش بعض شیان چې دا مواد چې پکې هغوی نه به دوی لري کوي هلته وایي په هغېځې کې مه کېنئ او تاسې مثال ډوډۍ چې خورئ دلته کېنئ. یعنی دوی واقعا درته وایمه دا چې دوی احترام لري. بیا یو نیم دغسې پکې لیونۍ را پیدا شي یا یو لغړی نو هغه د ټولو خلکو نوم بد کړي. دلته باید موږ بېرته هغه خبره ده چې باید علمي برخورد وکړو او د خپل صفات د اسلام صفات خلکو ته زیات معرفي کړو چې هغوی نور هم مینه او علاقه ورسره زیاته شي. نظر صاحب په دې ارتباط څه باید وشي چې دغه پخوانی البته د اسلام دین او نوم او عزت او وقار په خپل ځای د هغې کې تغیر نه دی راغلی مګر دا زموږ په اعمالو کې تغیرات راغلي دي. موږ څنګه کولی شو چې خپل ځانونه بېرته جوړ کړو او خلکو ته واقعا وښیو چې اسلام دغسې مبارک دین دی او دغه پیروان په دغه رقم د ښو اخلاقو خاوندان دي دوی د نړۍ سره په دغه شکل ژوند کول غواړي. داسې امکانات تاسو وینئ چې مولوي صاحب مور ته اشاره وکړه چې دغه خبري رسنۍ مهمې دي مخکې دوستانو تقي صاحب وویل چې کنفرانسونه مهم دي نور څه باید وشي صاحب؟
هغه فارسی کې یو متل دی وایي څه وایي وایي چې از شامت یک شوم سرخ شاری روم. داسې حالاتو کې خو خلک اوس د ستاسو په دغه تارګټ ورته وایي اوس چېرته چې یهود وي چېرته چې نصارا وي چېرته چې شینسترګې وي هغه ټول تارګټ دی. همدا نن سبا کې په دې افغانستان کې دوی ټول خپلو بیسونو کې دغه دي کلک دي وتلی نشي دې دپاره چې نه ویل کېږي یو عادي سړی ورباندې جهاد اعلان کړي. ولی راغلو په دې باندې چې زما د نظره زه یو څلور پنځه خبرې غواړم چې پیشنهاد کوم چې څنګه مونږ کولی شو چې د دې داسې دغه مخه ونیسو چې دغه دوه خبرې بین المللي اړخ لري او څلور پنځه مونږ پورې اړه لري. بین المللي اړخ دا دی چې په داسې حالاتو کې زر تر زره دغه کسان دی باید محاکمه شي تر څو هغه هیوادونه کې اوس مسلمانان معمولا دغه د علمیت کموالي یا مثلا احساسات یارې خبرې چې تاسو وایي اوس خو دغه خو راښکیل دي. ښه خبره دا ده چې هر څه زر دوی د محاکمه شي. ګورئ په افغانستان کې قرآن شریف اوس وځول شو د هغه سړی ونیول شو بوتلل شو امریکې ته ولې د هغې معلومات چا تا ورته ونشو چې دا محاکمه شو ونشو څومره حبس ور باندې ووتل. مثلا قندار کې مثلا راغله یو کورنۍ وژل، هغه سړی ونیول شو، امریکا ته انتقال شو، او بیا خلک پوه نه شو چې دغه محاکمه چرته ورسېدل. یعنی د دغسې دا نړیواله ټولنه ده، افغانستان او نور اسلامي ممالک د دې ټولنې غړي دي، او دغه خبرې چې د خلکو احساسات راپاروي باید خپله د نړیوالې ټولنې د خوانه د هغه په مقابل کې عاجل عکس العمل وښودل شي. یوازې د هغه په نیولو اوس بعضې تبصرې دا دي چې هغه نیول شوی ده دې دپاره چې ورته محافظت ورکړل شي، ځکه چې چېرته هغه خپل کور کې وای نو یو مسلمان به راغلی وای وژلی به وای. دغه بل د دې ازادي بیان حد و حصر دی واضح شي، چې مونږ خدا اورېدلی دي چې ازادي بیان تر هغه ځي پورې دی چې د نورو ازادي ته کومه صدمه ونه رسیږي، د نورو معتقداتو ته کومه صدمه ونه رسیږي. خو که چېرته د نورو ته صدمه رسیږي، هغه کوم کسان چې وژل کېږي د دې وینه پر چا دی. دننه په افغانستان کې اولین ونډه د دینی علماو دی. متاسفانه څرنګه چې د افغانستان دولت همدغسې لکه یو سهامي شرکت غوندې برخه ورکول شوې ده، ټول مساجد د افغانستان ټول که ونشم ویلی اکثریت، یعنی اکثریت مساجد د افغانستان و تیر مجاهدینو په لاس دی، او دوی هغه تبلیغ کوي لکه د روسانو په وخت کې چې تبلیغ کوله، همدا اوس هم همدغه تبلیغ کوي. او د هرې مظاهرې تر شا چې تاسو وګورئ د جومات یو ملا صاحب دی. نو ډیر مهم دا دی چې دینی علماو په دې مورد کې یقینا منطقي تصمیم ونیسي او د خلکو احساسات په منفي اړخ باندې ونه پاری. خپل پارلمان او دولت عاجل خپل خلک پیږي چې زمونږ خلک داسې خلک دي چې سبا به په سرکونو وتلي وي او دغسې تاوتریخوالی به یې منځته راوستي وي. خو ښه خبره دا ده چې هغه نه مخکې اعلامیه ورکړي او خلک په آرامي دعوت کړي. میډیا ډیر زیات رول لري. مخکې مولوی صاحب شاهزاده وفرمایل چې مونږ د پارلمان د لارې نه مونږ یو اعلامیه خپره کړله او خلک هم زغم او حوصلې ته راوبلل. مګر په مغه شپه چې دوی وایي دغه اعلامیه، په مغه شپه مونږ په میډیا کې واورېدل چې د داسې یو وکیل صاحب خبره یې په دننه پارلمان کې هغه یې نشر کړ چې هغه ویل چې زه د هغه چا باندې چې په کینیا کې حمله کړې ده او د امریکا سفیر یې ووژل هغه د افتخار کوم، او دا زمونږ حد مسلمانانو هم حق دی او هم زمونږ وظیفه دی چې چرته چې مونږ دا خلک وینو باید ووژنو او د خپل د پیغمبر کسات ته نه واخلو. نو میډیا ډیر زیات رول لري. دا څو اړخیزه خبره ده. هر څوک خپله ونډه باید په دې کې دغه کې، او هغه خبرې چې د خلکو احساسات راپاروي هغه د نشر ونه کړي. زه تاسو ته یو واقعه د پروس کال خایم چې په قندار کې چرته چې هغه پروس کال هغه د قرآن د سوځولو جنجال چې شو، ما دغه مصاحبه فکر کوم چې تاسو رادیو کې مې واورېدله چې د قندار د حج او اوقاف رئیس د خلکو مخه ونیوله او مظاهرې ته یې دغه ورنه کړله، اجازه ورنه کړله. هغه ژورنالیست ورنه پوښتنه وکړله چې دا خو د دوی مدني حق دی چې مظاهره وکړي، نو تاسو ولې نه پرېږدئ؟ نو دا مولوی صاحب ویلې چې زه منم چې دا د دوی مدني حق دی، خو خبره دې کې ده چې دوی د دې مدني حق د اخیستو په چل نه پیږي. دوی چې کله لاړ یا دکان سوځي یا د خلکو موټر سوځي، دوی کاش کې د څه آرام لاړ شي او مظاهره وکړي. نو تر څو چې دوی زده کوي زه نه پرېږدم چې دوی مظاهره وکړي. نو دغه ټول اړخونه سره چې یو شي او وطن د ملت او د بلې صاحب
ما خو یګان وخت شوخی میکنم نیازی صاحب ولې کل ګناه را سر مطبوعات نه پرتین؟ خو به هر حال کل وظیفه را مطبوعات هم نمیتونه بچره، کل همکاری نکنه. من تا عاطف صاحب به راه های حل گفتیم چی هست، از شما یک چیز میخواستم پرسان بکنم. ایست که مثلا کل مولوی صاحبا یا ملاهایی که در مسجد نماز میتن یا کل کسایی که ادعای مولوی بودن ملا بودن و دین فهمیدن میکنن، حالا امیر کی تصدیق میکنه؟ مثلا یک مرکز ما نداریم که حالا هر کس مثلا کسایی میگه مثلا فو 12 مکتب خلاص شهادتنامه ساختگی از پاکستان میاره، ما چه میگه دیگه یک جای دیگه چیز دیگه میاره. از اون خاطر یک استاندارد هم خوب باشه. خو مولوی صاحبارم خوب بگن که ادینی مسجد یک تصدیق داشته باشه، یعنی از این مولوی صاحب یک تصدیق داشته باشه یا فلانی فاکولته یا الازهر خلاص کرده باشه. حالا از ما خود ما نظر به نرخ روز مثلا کمونیست میای کل ما مارکسیسم لنینیسم استادش میشیم، وقتی که مثلا او یکی دیگه به دو استاد میشیم. دیو اون به نرخ روز آدم رهبر شدن یا جگه شدن خود درست نیست. اینجا میخوام ببخشید که من نمیخوام کس را توهین بکنم، منتها یک استاندارد، یک چیز خوب باید باشه، یک دیپلم خوب باشه که هر کس این چیزا را بفهمم. کل افغانستان حال ملاست این موضوع. هیچ تو میشه عاطف سه
تشکر، سوال خوب مطرح کردن. خب ما مزاحگونه که شما گفتین اقتصاد بازار حاکم است بر جهان، دیگه باید نکنی که کجا آمده چه خیلی آمده، یا ما می خیلی احساسش کنیم از اقتصاد